د مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبری غړې کې هرکلی وایم. په دې خبری غړې کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو تاسو خبر ساتو او ګورو چې په پاکستان او په سیمه کې څه روان دي. خو لومړی راځي چې د دې خبرونو وو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس اعلان کړی چې د عمران خان نیول کېدل غیر قانوني دي. په کراچۍ کې د چین پر یوې کمپنۍ حمله شوې ده. اوکراین ویل بخمود ښار یې سخته دفاع روانه ساتلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د چیف جسټس عطا بندیال په حکم له احتساب ادارې سپریم کورټ ته بوتلل شو. اوس د پاکستان ورځپاڼې خبر ورکوي چې هم د اوس د سپریم کورټ چیف جسټس عطا بندیال په خپل حکم کې ویلي چې د عمران خان په بند کې ساتل غیر قانوني ځکه دي چې هغه د عدالت له احاطې څخه نیول شوی دی. بندیال د عمران خان د نیول کېدو پر ضد د درخواست اورېدنې په وخت نن سهار ویلي وو چې د نوموړي د گرفتارۍ بهیر به لا هغه ځای واپس کېږي له کومه ځایه چې پیل شوی وو. چیف جسټس عمر عطا بندیال زیاته کړې وه چې څوک څنګه د عدالت له احاطې یو ملزم نیولی شي. عمران خان دو ورځې مخکې رینجر ځواکونو د احتساب ادارې په لارښوونه باندې ونیو. پر هغه تور دی چې د القادر ټرست په قضیه کې درغلی کړې ده. نوموړی دا تورونه بې بنیاده بولي او سیاسي ګڼي. تحریک انصاف بلخوا د پاکستان پوځ هغه بیان له حقیقت سره په ټکر کې بللی چې پکې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په دې ګوند پر پوځي تاسیساتو د منظمو بریدونو تور پورې شوی دی. ګوند په خپله رسمي ټویټر پاڼه پرون وویل چې پر آئین او قانون عمل کولو سره پر امن او له تشدد پرته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي او کم پیښې چې شوي دي هغه ولسي رد عمل دی. پوز ویلی وو چې د پوځي تاسیساتو ته زیان رسوونکو مظاهرو تر شا د تحریک انصاف د ځینو شرخوخو مشرانو لاس دی او هغوی په ضد به خامخا کاروایی کیږي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلی په یو مقدمه کې نیول عدالتي کاروایی ده او کوم سیاسي انتقام جویی نه ده. شهباز شریف دا خبره بیگا کړی ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د رامنځته شوو حالاتو په غبرګون کې په ټولو غاړو غږ کړی چې له تشدد ډډه وکړي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې لږ تر لږه اووه کسان د مظاهرو په دوران کې وژل شوي دي. د لیډي ریډنګ روغتون ویان محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل
زیات تر پکې هغه زخمیان دي چې هغه په ګولو لګېدلی دي. دې ټیم کې موږ سره چې کوم زخمیان دي هغه په آرتوپیډک کې او په جنرل سرجري کې او مختلف اډونو کې موږ سره داخل دي او د هغې علاج شروع دی. سمرم چې مریضان دي نو سمرم چې ټریټمنټ دی سمره علاج دی ټول سره دوایانو او د آپریشنو هغې ته بالکل مفت ملاویږي.
د دې مظاهرو په دوران کې مختلفو سرکاري پوځي او شخصي ودانۍ او ملکیتونو ته نقصان رسیدلی دی. د کراچۍ پولیس وایي پر یوې چینایي کمپنۍ د برید شنډولو په مهال یو وسلوال وژل شوی دی. د دې ښار د پولیسو یو مشر واصف قریشي د مای په لسمه خبرلان ته وویل چې پرون په ابراهیم حیدري سیمه کې دوه وسلوالو د چین هانګ کانګ دوه د جټي نومي کمپنۍ ودانۍ ته نوتل چې هلته ولاړو پولیسو سره نښته وشوه. دغه چینایي کمپنۍ د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک لاندې د بحري بیړیو د مرمت کارونه کوي. تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې په چینایي وګړو کمپنۍ او کنسلګرۍ یو شمېر بریدونه شوي چې د زیاترو ذمواري بلوچ بلتونپالو ډلو منلې ده. د پورنۍ پیښې په اړه تر اوسه پورې کمې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د افغانستان په اته شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د زیات شمیر ملخانو د پیدا کېدو په اړه خبرداري ورکړې. د ادارې په دې رپورټ کې ویلي چې دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوي دي. راپور زیاتوي دغه ملخان فصلونه او شنه بوټي خوري چې د ادارې په خبره کروندګرو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ ځکه دی چې په اوس وخت کې افغانستان د سخت خوراکي او د خوړو د بحران سره مخ دی. د اوکران پوز وای چې زوکونی د روسیې د تازه بریدونو په وړاندې د بخمود خار دفاع ته دوام ورکړی دی. دا په داسې وخت کې ده چې اروپایي ټولنې د روسیې لخوا پر اوکراین د پراخ یرغل په اړه پر ماسکو د تازه بندیزونو په لګولو بحث کوي. د اوکراین لوړ پوړي پوځي چارواکي د مې په لسمه د ورځني معلوماتو ورکولو په وخت ویلي چې روسیې زوکونو د دونیتسک چې د جګړې لومړۍ کرښه ده د بخمود پر اودیوکا مارین کاسیمه کې د جګړې په اوکراینی زوکونو شپږ څلوېښت بریدونه کړي دي. پوز وای چې له دې حملو پرته روسي ځواکونو په اودیو کا کې د اوکراینی پوز په ضد جنگي الوتکې هم کارولې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر دی. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسې هم دا اوس موږ اوریدلی شئ او درته وایو چې تاسې د مشال ریډیو ټول خبرونې په مشال ریډیو موبایل اپ باندې هم همدا وسوري. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو په ضد دغه د پلویانو پر تشدد او مظاهرې دوام لري. احتجاجونو پر عام ژوند او کاروبارونو څومره اثر کړی دی؟
د جلوسونو بس دا اثر غورځولی چې کرایان هم درسره نه وځي. کرایم ډېره مشکله باندې خرچ هم درنه بار کېږي روره، او هر یو سټیشنری آیټم 600% وړو کسو کې اغستیم نشي.
د تعلیم لپاره د ایوی افغان مبارزه لخلې بواره چې څنګه یې د جنکو لپاره په کور دننه زده کړې ترتیب کړي.
ما اول تا ما د یو ټولګي نه شروع کړي و ارتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غوښتل چې مونږ ته هم ټولګي شروع شي او زمونږ هم انجونی زده کړي وکړي.
د تکواندو د یو لوبغاړي په اړه هم درته رپورت لرو.
پاکستان شه داس خاص مشورات ته توجه نه ورکړ کیږي. کرکټ مطلب ون خلک په میډیا کرکټ شو کوي، کوم شي په میډیا روشي ظاهري خبره د خلک یې پورا.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، را سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوښتل چې څنګه چې تاسې په خبرونو کې واردل، په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته لا هم دغه د پلویانو مظاهرې روانې دي. احتساب ملي ادارې نوموړی د درغلیو په یو مقدمه کې د پښتنو لپاره بیولې و. د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال نن احتساب ادارې ته حکم وکړ چې عمران خان دې عدالت ته حاضر کړي. دا چې په عدالت کې زور شو هلته څه کاروایي وشوله، په دې اړه د خپل همکار طاهر خان سره خبر کوو. اسلام آباد کې دی طاهر خان صاحب، ستړي مه شئ که په دې اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
خپل اوریدونکو ته مهم خبر ورکو چې د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف د مشر عمران خان د خوشي کولو حکم ورکړی دی، او د چیف جسټس اول عمران خان طلب کړی وو حکومت ته ویلو چې هغه حاضر کړي. چې څنګه حاضر شو نو اول خو سپریم کورټ په خپل فیصله کې د عمران خان نیول غیر قانوني وبلل، او وسره بیا دا حکم وکړ چې په فوري توګه د عمران خان خوشي شي. دا حکم لږه شی بولاند ورکړل شو. دویم بیا عمران خان ته د سپریم کورټ لخوا ویل شوی دی چې یو وار بیا د اسلام آباد های کورټ ته رجوع کړي، ځکه چې عمران خان اسلام آباد های کورټ څخه نیول شوی او نیمه فوزی ځواک رینجرز هغه د غزه څخه نیول، او کله چې د عمران خان د نیولو خلاف د پی ټی آی لخوا کم یو درخواست دایر کړی شوی په سپریم کورټ کې وو، د هغه سماعت هم نن مقرر شوی. او په سماعت دوران کې لا د هغه د رهایی حکم نو شوی، لیکن چې کله سماعت اوریدن روان وان نو هغه وخت کې هم د ججانو دا د موقف وو چې د عمران خان نیولو سره د عدالت سپکاوی شوی دی. بیا عمران خان نن چې کله سپریم کورټ ته حاضر شو نو هغه یو بیان هم په سپریم کورټ کې ورکړ، او په هغه بیان کې یو خود دا داوا وکړه چې دی په ډنډو وهل شوی دی، او دویم دا وی چې د سره د یو مجرم سلوک شوی دی. دریم عمران خان دا داوا وکړه چې هغه د اسلام آباد د های کورټ څخه تختول شوی، او چې کله هغه بیا په حراست کې وو نو هغه ته د جرم په اړه باندې هیڅ نه دی ویل شوی، او هغه دا وی چې ما ته علم نو، ځکه چې دی ما ته سن دی ویل چې دی په سکه نیول شوی دی. نو بهرحال دا نوی پرمختګ دی، او ترخان چې روسو بیا سکی
ترخان سب دوی خو حکومت چې کوم خبره کوي او احتساب اداري چې ویل چې د القادر ټرست په درغلې او په کیس کې نیول شوی دی چې د داغه پیسو کې درغلې کړې ده. یو خبره دلته چې مخ تاسو اسلام آباد د هایکورت خبرو کړ د چې کله ونیول شو په هغه وخت کې خو ریپورتونه داسې و چې هایکورت د نیول قانوني ګرځولې دي. اوس د دې مخ کې به څه کیږي؟ آیا د به خوشی شي لکه څنګه چې سپریم کورټ ویل کنه لا به قانوني راکړه ورکړه او د جنگ او د مقدمه روانه؟
نه، د سپریم کورټ حکم خو ډېر واضح دی، لکه چونکې په د دې د اسلام آباد د نیولو په اړه باندې د عمران خان پارټۍ هغې ډلې پی ټی آی رجوع کړی وه، نو دا هم د عمران خان د دغه عریضې د دغه درخواست په بنیاد باندې غیر قانوني بللې شوې دی او بیا د رهایۍ حکم شوی دی. البته دا ورته ویلي دي چې سبا عمران خان ته ویلي سبا ته هائی کورټ ته حاضر شاه یو ورې، او هائی کورټ ته بیا هم سپریم کورټ ویلي چې سبا د سماعت کې مسله اصل کې دلته دا ده چې کوم زمانه زر دی یا د قانوني باس شوی دی عمران خان او بلکې په خپله باندې چیف جسټس بلکې یو خبر وکړه اول باغې ته لاړ شم بیا به نور خبرې کوو. هغه ته وی چې هر کله یو کس هغه عدالت ته حاضر شي نو معنی دا ده چې هغه خپل ځان عدالت ته اوسپاره، لکه سرندر شو لفظ په سپریم کورټ کې استعمال شوی دی. نو لکه دلته د نقطه چې نن وه د سپریم کورټ د بحث هغه هم دغه وه چې په کوم انداز کې عمران خان نیولی شوی دی، نو دغه نیول د سپریم کورټ دا نظر چې قانون تر اوسه پورې د کیس په اړه باندې څه نه دی ویلی شوی. چې کوم کیس ته ستاسو خبره خو درسته چې هغه وخت کې ویلی شوی وو د قومي احتساب بیرو لخوا چې یو کیس کې نیولی شوی دی. تیر کال دغه کیس مخې ته راغلی و د القادر پوهنتون یا ټرست په نامه باندې چې کومه اداره ویلی شوی ده چې د پاکستان یو لوی د جدادي شخصیت هغه عمران خان ته دغه ځمکه ورکړې وه په یو تحفه ورکړې وه، او د هغې بدل کې عمران خان د هغه باندې چې کومه جرمانه 190 پاونډ په برطانیې کې د هغه پیسې هلته غیر قانوني هغه موندلې شوې وې هغه پاکستان ته ورکړې وې. نو دلته لکه د حکومت دا دعوه چې پټه معاهده دي شوې ده، خو لیکن موجود په سپریم کورټ کې دعوه چې د عمران خان د وکیلانو هم دا موقف و چې عمران خان په ناقانونه توګه باندې نیولې شوی دی. دغه موضوع او په دغه بنیاد باندې دلته په سپریم کورټ کې د کیس موضوع نه ده چې عمران خان باندې دغه تور دی د کرپشن یا د بدعنوانۍ یا د فساد. نو بهرحال اوس هغه خود رها شوی دی، نو سبا به کدي سپریم کورټ هاي کورټ ته بیا کله لکه څه کیږي بیا رجوع
کیږي. طارق خان صاحب دلته لږ یو کنفیوژن ده چې دی اوس فزیکلی خوش شو کنه لا دی به یی په ځکه چې په نورو وختونو کې موږ داسې لیدلې دي په مختلفو کیسونو کې چې عدالت دی او چا د خوش کولو امر وکړي پولیس یو بل کیس کې هغه نیولې، دا سیمه امکان لري چې دی به لا په جیل کې کنه؟
د دې احتمال ډېر ځکه شته چې په عمران خان باندې خوډېر کیسونه دي، او اکثر چې کله تاسو ته هم پتې باندې پوه چې کله اکثر حکم ورکول کېږي د رهایۍ، نو په هغه کې لاندې لیکلي که چېرې دا کس په یو بل مقدمه کې مطلوب نه ویني خوشي. لیکن دلته اوس سپریم کورټ چې کوم تر اوسه پورې کور سپریم کورټ جزیات روان دي، خو لیکن تر اوسه پورې کوم جزیات او تفصیلات راغلي دي نو پای کې دغه دوه مهمې خبرې دي چې ناقانونه بلل غیر قانوني بلل د عمران خان نیولا او د عمران خان نیول او دغه د رهایۍ حکم. لیکن دلته یو بل خبره هم شته چې عدالت خو حکم وکړ لیکن اوس خو پاکستان کې هغه دغه وخت ختم دی، سرکاري وخت دفترونو وخت چې دی، نو پولیس به انتظار کوي د سپریم کورټ هغه رسمي اعلان ته چې لیکل شوی بڼه باندې کله پولیس له ورشي نو آیا هغه کار نن کیږي هغه کار سبا کیږي. دغه اوس ځینې شیان به لږ وخت پس بیا نور واضح شي، لیکن دا خو مهم پرمختګ وشو چې عمران خان د رهایۍ حکم ورکړی شوی دی. عمران خان تر اوسه پورې لا بهر نه دی راوتلی ځکه چې دوی به واپس خپل ځای کې چې کوم ځای کې عمران خان و. بلکې یو بل دلچسپ خبره دا هم ده چې عمران خان حاضرېدو دپاره حکم تقریبا یو نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې ورکړی شوی، څلور نیمه پورې هغه حاضر کړی، لیکن هغه حاضر تقریبا د کم شپږ بجې یا لس منټه کم په شپږ بجې خوښ شاپین دا هم پته نه شي چې عمران خان په کوم ځای کې ایښی دی او کوم ځای نه راوستل.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، ډېر مننه، خوشاله اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې، لکه څنګه چې تاسو زموږ له همکار طاهر خان څخه واورېدل اسلام آباد چې عمران خان د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر چې دوه ورځې مخکې نیول شوی و د درغلۍ په یوه قضیه کې، هغه نن سپریم کورټ چیف جسټس راز عمر عطا بندیال چې د حکم کړی دی چې هغه د خوش شي ځکه چې دا غیر قانوني نیونه ده، د هغه په نظر باندې او د عدالت احاطې نه باید هغه ونه نیول شي. خو اسلام آباد های کورٹ په سیشن بی یا نه په ورځ باندې پرون نابل اور سکل چې عمران خان ونیول شو هغه ویلو یو حکم کې دا ویلو چې دا نیول چې دی قانوني دی. نو په دې باندې به نظر ساتو چې مخ کې د دینه عمران خان خوشی کیږي او کنه د قانوني چې کوم تابل مابل دی او ناندری دی او کوم قانوني جنگ چې دی هغه د دوړو خو چې کوم د حکومت او د عمران خان د ګوند چې کوم روان دی هغه به هم سره روان پاتې شي کنه. یو بل رپورت به تاسو درورو لګت څنګه چې تاسو خبرې د پاکستان د نورو برخو په شان په خبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف غړو له تیر دور زورایي سي پر تشدد مظاهره کړي دي او پولیس وایي چې د مظاهره چنو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې شاوخوا سل کسان ټپي شوي دي چې پکې پولیس سرتیري هم شامل دي. د خبر پښتونخوا پولیسو نن په یو بیان کې زیاته کړه چې په نښتو کې و کسان وژل شوي دي او ګڼ روبل کسانو کې 15 پولیس داسې و چې هغوی درملنه شوې ده. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد د مئی له 9 د خیبر پختونخوا به شمول د ملک پټولو خارونو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو احتجاجونه پیل کړی دي. د خیبر پختونخوا پولیسو په وینا چې مظاهرچیانو ځینې حکومتي ودانو ته اورونه چولی او املاکو ته زیان رسولی. دا پولیسو په وینا چې په ټوله صوبه کې احتجاجونه کې و کسان مړه شوي دي. دا لیډریډینګ هسپتال ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې هسپتال ته له 100 نه ډیر جوبل کسان او 40 مړي راوړل شوي دي.
دې ټیم کې موږ سره په لارج کې 30 کسان داخل دي او زیات تر پکې هغه زخمیان دي چې هغه په ګولو لګیدلی دي. نو دې ټیم کې موږ سره چې کوم زخمیان دي هغه په آرتوپیډک کې او په جنرل سرجری کې او مختلف اړونو کې موږ سره داخل دي او دغه علاج شروع دي. سمرم چې مریضان دي نو سمرم چې ټریټمنټ دي سمره علاج دي ټول سره دوایانو او د اپریشنو هغه ته بالکل مفت ملاويږي.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې په مظاهرو کې 15 پولیس هم جوبل شوي چې پکې و د پولیس افسران هم شامل دي. پولیس په خپل رپورت کې ویلي چې د مظاهرچانو پر ضد یې کاروایانی شروع کړي او د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو بشمول پیښور کې 160 سوابه کې سلویخ او په مردان کې د 15 کسانو بشمول د صوبې د مختلفو برخو نه په احتجاج کې رواني کوونکي گرفتار کړي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې احتجاجونو کې د امبولانس بشمول لس گاډي او د پولیسو دوه موټر سایکل د ریډیو پاکستان او الیکشن کمیشن ودانې هم سوځول شوې دي. پولیس وایي چې مظاهرچیانو د مئی په 10 په دیر کې د فوجیانو په کلا او تیمرګره کې د اف سی په سکول حمله وکړه او ودانې ته د نقصان رسولو بشمول له هغه ځایا لیپټاپ فرنیچر او نور سامانونه هم وړي دي. پولیس وایي د ویډیوګانو د لارې د مظاهرچیانو د شناخت عمل یې شروع کړی او د شناخت وروسته به د ککړو کسانو پر ضد کاروایانی کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د مشال ریډیو د تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم د اوس موږ اوریدل شي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده له دوه ورځو راهیسې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته مظاهرې روان دي او په دې مظاهرو کې ګڼو کاربرونو ته نقصان رسېدلی دی. سړکونه هم ځینې ځایونو کې خراب شوي دي، ګاډۍ سوځول شوي دي. د پېښور د ښاریانو سره زموږ همکار فرهاد شینواری خبرې کړې دي چې د دوی کاروبار او ژوند باندې دغه مظاهرو څومره تاثیر کړی دی. راځي چې دا وره.
جی حبیب حسن، پاکستان کمیشن برای انسانی حقوق ممبر ما او سماجی کارونو کې منګل تکار کو ما سره دار سکولو چې کلا د سیاسي هنګامه جوړی شي یا کم مطلب د کمې پارټۍ لیډران گرفتار شي یا بل څه دا خو معمول دی. نو هغه کې چې کم پلویان دي یا پروټیسټرز دي هغوی له دانه دي په کار چې را بلډنګ ورانې یا سړک ورانې، بلکې هغوی پرمن اوسیږي او پرمن احتجاج وکړي په ډېر تعداد کې راغونډ شي. خو دی دا سیو کې چې تشدد نه کار وانخلي، ځکه تشدد متشددانه رویه ته نور هم دوام ورکي، نو معاشره کې یو بدامنی جوړیږي او خلک هم پازاب شي او خپل نقصان کیږي. نو سرکاري بلډینګونه خدا زمونږ دي، د خلکو دي، دا پبلک پراپرټي ته ویل شي او دې ته نقصان رسول دا یو کرایم دی. باید چې مشران هم د خلک پوه کی چې بای املاکو ته نقصان رسول جرم دی.
احترام حسین، زمونږ د دوایانو کار دی، دا چې کم دی بس ډیر کم نو والا ناراضي او هغه د وجه چې کم ډیره دوايي شارت ته مونږ دلته کې چې کم دی زمونږ کم پیشنټس دی هغه ته مونږ ویلي چې دا شی برازي دوايانو اورډر مو ورکړي هغه مونږ ته دلته راځي نو مونږ ته وی ولته کې لارې بندي نو دا چې کم دی ډېر زیات مسایل دي گاڑی چې راځي گاڑی اوس وځي د دې وجه خلک چې کم دی بندي ناراضي زړه بیمارانی بلډ پریشر مریضانی دا غي چې کم دی ډېر زیات مسایل هر چا خپل دوی د بلډ پریشر مریض وي دا غي بیماری نور حد تر سي سیوا کیږي
مهرب ګل بس انده ټیک سي چلو ورکه نو بالکل راوته وي 2000 مو ګټلې 2000 زرمو مس روپے درک نه لګيږي بس زه په زه بلوړیو مزدوري شته نه او چې کم تر رسول یاري بند وي خلکو چټي رونه سي ورونه بلګړي یاري بند کړی دي بس هغه طرف ته تلای نشو لریم چا سن شو تلایم دلته لاند مزدوري نشته او راوړو بس څنګه ایدا او بل تر ته کم دی کنه داسې مزدوریان نشته او بس خپه یو ډیر ولا جن وسو ګورو کای نو بس مدب تم اسره بلوړی چې تصویرلې وي راشي وسورلې شته نه
نوم شهزاد سټیشنری دی جلوسونو بس دا نصر غرزولې چې کرایان هم د سره نوزي کرایم ډیره مشکله باندې خرچم د نبار کیږي روره او ار یو سټیشنری آیټم 600% وړو کو سوک اغستیم نشي سوک سبق سکولونو ته نزینو سوک پسې داو کی درې کاله مخکې سکولونو بند کورونا په وجه او اوس پکې دوی دا شی راوست الګ نس خبره نه ساتره بس سکولونو بند سکولونو سره بند د ماشومان مستقبل تباک دا د بورډ د اگزام چې کم دی دا د نهم لسم دا د ماشومان د ټول عمر د مستقبل یو شیری بنیاد دا یو دی د لاسه خو کافی را ده بسر وخت ناس یو سات پسات بس سامان نه دن کو او بس ګورو کل شټل لخ د کو کل دا کو
ټیکسی ډرایور یې مجی نوم می شہزاد دی هغه داندې گاډی رنو پر سار راغلی ولاړیو ایس نشتا سورلې نشتا نور سر نشتا لاری بندی پس ورلې رام شینی شوړې لاری بند می بد حالات شروع دی پای جی مالک له جی 500 روپیا ور کو کومه مطلب دی کو کنه کو دې نور دې تاسو وینې ګورې بده ګر مې کې ولاړی څنګه خو جی بس دا بورې د خیر سره ټوړه چې دی نو 4000 تلاړه نو بس دا خو لازمان غوړي جی غوړي غوړي چینی غوړي کومه خرو کنه خلونو نو بچول خو وړو
اوریدونکو تاسو د پېښور د خاریانو خبرې اوریدئ چې د تحریک انصاف د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته چې کوم مظاهرې شوې دي د هغې مظاهرو په دغه خلکو باندې په ژوند باندې په کاروبار باندې څه اغیز کړی دی په دې اړه باندې اړوند یو بل مرکې ته ورځو. تاسو مخکې واورېدل چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال هم د نن بلکې لږه شپه شل منټه مخکې د حکم وکړ چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په غیر قانوني توګه نیول شوی دی او هغه باید خوشي شي. په هغه عمران خان چې دی د سې شنبې نهې په ورځ باندې نیول شوی و او هغه رینجر ځواکونو د احتساب ادارې په غوښتنه نیولی و. احتساب ادارې ویلي چې هغه عمران خان باندې د درغلۍ تورنې دي نو ځکه دا نیولې دی خو هغه د اسلام آباد د های کورټ د احاطې نه نیول شوی. سپریم کورټ ویلي دي چې د باید په عدالت کې دنه نه نیول شوی او د نیول کېدو په اړه قانوني تقاضین دي پوره نو ځکه باید هغه سمدستي خوشي شي. اوس دلته قانوني ځینې پوښتنې دي چې هغه موږ د خپل ملمت څخه کوو. موږ سره اډوکیټ عبدالرحیم موږ سره راغلی دی د سپریم کورټ وکیل دی عبدالرحیم صاحب ستړي مشی او که د مشال ریډیو اوریدونکو ته تاسې دا وایي چې اوس به د دې نه مخکې څه کیږي؟ سپریم کورټ خو حکم وکړ چې عمران خان دې سمدستي او زر تر زره خوشي شي خو کله چې عمران خان نیول شوی و اسلام آباد های کورټ ویلی و چې د ده نیول قانوني دی او ټوله قانوني چې کوم اړخونه دي ټول پوره شوي دي نو اوس به دا قانوني دا راکړه ورکړه او جنگ به رواني د دواړو خو د حکومت او د عمران خان د ګوند او کنه دی به خوشي شي سمدستي.
جی ډیره مهرباني اول خو چې ماته موقع راکړه په دې مهمه موضوع باندې. اول خبره خدا ده کنه چې د عمران خان باندې چې کوم تورونه لګېدلی وو دا څه واړه تورونه دي ډېر غټ غټ الزامات په باندې لګېدلی وو او په دې کې ډېر حقایق هم نو په دې بنیاد باندې په دې باندې مقدمه درج شوله. او مقدمه سره زه به دومره خبره وکړم چې دا مقدمه سره په عمران خان د درج شوې د پاکستان په دې آئینی او قانوني تاریخ کې په ټولو سیاسي چې کوم لیډرشپ دی په دې مشرتابه باندې وختن فوختن لګېدلی خلکو جیلونه هم تیر کړي دي. خدای یو داسې عجیب غونډه کیس دی چې بده باندې څنګه دا شې ثابت یو قسم کته سوې ریکارډ دونه واضح ته چې بده باندې اسی ثابت شوی دی کنه خو دې بوجود چې کله دی ونی وشو ټول پاکستان د خلکو اور واچو نو په دې کې د سپریم کورټ نن مداخله ته دا څو بیا یو بل داسې عجیب غونډه خبره ده چې د یو لکدی مثال ورځ دا درکوم چې په یو کور کې فرض کا یو کار وشي کور ولسنوي او غونډي ورته وای جنا دا کارستا کور کې غلط شوی دی. های کورټ په پرنسس کې دننه پرون د عمران خان گرفتار شاه کوټ ایکشن په واخستو ای کوټ ایکشن واخستو کله حقایق راټول کړل نو حقایق دا و چې د های کوټ په عدالت کې دنه د عمران خان دی گرفتار شوی عمران خان پټیشن فایل کوو د اسلام آباد های کوټ یو ایس او پی دا سټینډرډ اپریشنل پروسیجر دی الداغه دا وایي چې کلم یو کس راځي اول وا بایومیټریک دی وګته بلګی په نه بعد بدای عدالت دا کیس فایل کوي کنه نو څوپره د بایومیټریک فارمالټیز چې پر شوی نه په نه اول چې کوم را د گرفتاری ممکن ده دا په نور عدالتونو کې دا خبره ده نو چې کله حقایق مخه تراوړل شول دا خبره په چیف جسټس مخ ته وشوه امیر فاروق صاحب د اسلام آباد کورټ چیف جسټس دا چې دوی خو راغلي وو خو بس دا دی چې د کیس په عدالت کې پینډینګ نو کیس داخله شوی نه نو دوی د یو پروسس د پر راتو خو چون کې دوی وانټډ وو په ډیرو کیسونو کې د خلکو د مطلوب وو د ادارو ته نو بس د گرفتاری د آئین او قانون مطابق شوی دا نو بیا اسلام آباد های کورټ چې کله د ټول حقایق وکتل بیا د خبره وکړله چې بشکره د عمران خان چې کومه گرفتاری ده په دې کې مطلب دا بالکل آئینی او قانوني تقاضې پوره شوې دي او دوی خبره ده چې په دې کې زموږ چې کومه اداره ده اسلام آباد های کورټ د دې څه توهین نه دی شوی کنه نو نن چیف جسټس را پاسېدو او بس د اکشن واخستو
نو دا اوس مخکې څنګه کیږي د قانوني کاروایی به مخکې څنګه کیږي د به سمدستي خوشی شي لجل او کنه لا به یې ځکه چې اکثره وختونه کې دا شوې دي چې کله د سپریم کورټ یار عدالت چې د یو کس د خوشی کولو حکم کې په بل یو مقدمه کې هغه مسیسار پاتې شي
د دې د سکار دي چې کله د یو کس کې د چا ضمانت وشي نو په عدالت چې کوم دا د سپریم کورټ خو صرف آرډر وکي لاندې چې کوم عدالت کې کوم تھانه کې یا په کوم احتساب یا ایف آی اے په کوم د تھانه کې په دبان دی د ایف آی آر درج شوی وي بیا هغه عدالت د ضمانت ورکي متعلقه عدالت به چې کله ضمانت ورکي په ضمانت یو روپکار جوړ کی پخې چې کله جیل ته ځي په روپکار باندې دا وظیفه لیکلی وي چې دا کاسته کوله خلاص شي په ضمانت باندې دا خلاص شي په شرط دی چې دی په بل مقدمه کې مطلوب نه کنه بل مقدمه کې تو غواړي نه نو کچرته په بل مقدمه وي کچرته په باندې بل ایف آی آر وي چې فخ کې د گرفتاری مطلوب وي نو دای نشي را خوشي کېدل البته که سپریم کورټ آرډر هم کړی ولې چې د سپریم کورټ هم یادي حکم تابع دی ولې چې د خو یو اساسي قانون کې د خبره لیکل شوی دی ټیک ته چې څو پر د بل مقدمه کې وي نو دای خو نشي خوشي کېدل
صحیح ډیر مننه ډیر مننه د عبدالرحیم ایډوکیټ صاحب تاسو ډیره مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او کم چې قانوني لارې چارې دی پاغي باندې تاسو زموږ د کارپو ایډوکیټ عبدالرحیم خبرې واوریدې چې تر دې مخکې به څه کیږي عمران خان په اړه باندې چیف جسټس عمر عطا بندیال نن حکم واورو چې هغه د خوشی شي لجل خو بلخوا سپریم کورټ بخنه غوړم اسلام آباد د های کورټ چې د نهي پورز باندې ویل وو چې داغه نیول قانوني دي او ټول تقاضي به کې پوره شوې دي په دې اړه باندې تاسو زموږ د کارپو نظر واورید چې مخکې به قانوني کاروایی څه وي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو اوریدل شي او دا هم تاسو وایو چې دا مشال ریډیو خبرونه په فیسبوک باندې تاسو ځکه دا اوس نه خبريږي ویډیوګانې تاسو ځکه نه ګورئ چې اغلته یو تخنیکی ستونزه رامست شوې ده او د دې تخنیکی ستونزې د حل لپاره موږ کوشش کوو چې حل کو انستګرام او فیسبوک کې په تخنیکی مشکلات د وجنه زبوګ ویډیوګانې تصویرونه تاسو نشئ کتلی موږ تاسو ته بیا بیا وایو چې موږ کوشش کوو چې دا مسله حل شي او تاسو بیا د مشال ریډیو خبرونه ویډیوګانې تصویرونه او په لیکلې بڼه باندې ریپورتونه د فیسبوک او د انستګرام د لارې هم ترلاسه کړئ تاسو په همدې حال کې کول شئ چې د مشال ریډیو خبرونو ویډیوګانو تصویرونو ته د ټوئیټر او د یوټیوب د لارې ورشي یوټیوب چې تاسو کله پرانیزئ نو هغه ته تاسو کولی شئ چې مشال ریډیو سرچ کوي وی لټوي تاسو چې مشال ریډیو راشي تاسو موږ ویډیوګان هلته کتې شي ملګرو دوستان سره شریکوي شي او په یوټیوب کې موږ سره سبسکرایب کېدلای هم شي پر دې علاوه په ټویټر باندې موږ یو twitter.com ته تاسو ورشي اغلته د مشال ریډیو چینل ولټوي اکاونټ ولټوي او یا هم twitter.com/mashalradio ولټوي مستقیما به مشال ریډیو ته ورشي الته موږ فالو کوي زموږ ویډیوګانې تصویرونه او رپورټونه شې دي اغه تاسو ته اغه لاغه ځای هم وړاندې کیږي د دې ترڅنګ تاسو موږ د ریډیو د لارې اوري د ریډیو د لارې موږ سره رابطه هم کولای شي اوس د خبرونه نیمه ته ورسېدو راځي چې د خبرونو لنډیز وره د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال نن حکم وکړ چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی شي. عمران خان دوه ورځې مخکې د رینجرز وکونو لخوا د احتساب قامی ادارې په غوښتنه د اسلام آباد های کورټ ته د ورتګ په محل نیول شو او هغه د درغلې تورونه دي. اسلام آباد های کورټ د هغه نیول کېدل قانونی بللی وو خو نن چیف جسټس عطا بندیال وویل چې دا نیول غیر قانونی دی او غدي سم دستي خوشی شي. په همدې حال کې د عمران خان د پلویانو مظاهره دوام لري او په مختلفو ځایونو کې سرکاري او شخصي ودانیو ته نقصان رسیدل دي. د کراچۍ پولیس وایي چې پر یو چینایي کمپنۍ د برید شنډولو په مهال یو وسلوال وژل شوی دی. د دې ښار د پولیسو یو مشر واصف قریشي د مای په لسمه نیټه خبرلان ته وویل چې پرون په ابراهیم حیدري سیمه کې دوه وسلوال د چین هانګ کانګ دوه د جټۍ نومي کمپنۍ ودانۍ ته نوتلي وو چې له هلته یې پولیسو سره نښتې وکړې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې خو په تېرو وختونو کې په چینایي وګړو کمپنیو کونسلګریو بلوچ بلتون پالو ډلو چې له پاکستان د ازادۍ لپاره جنگيږي زمواري اخیستې وو او حمله کړې وي. د اوکراین پوز وایي چې ځواکونه د روسیې د تازه بریدونو په وړاندې د بخمود ښار دفاع ته دوام ورکړی دی. دا په تاسو سره کې د 4 روپۍ ټولنه د روس لخوا پر اوکراین د پراخ يرغل پړه پر ماسکاو د تازه بندیزونو په لګولو بحث کوي. یاد دی چې روس د تیر کال په فروری میاشت کې په اوکراین یرغل کړی وو او په ختیس کې غړي سیمې نیولې دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوریدل شي. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د هغه پلویانو مظاهرو ته دوام ورکړی دی او د دې مظاهرو په دوران کې ځینې ګاډۍ سوځول شوې دي، ځینې سرکاري ودانۍ سوځول شوې دي، ځینې شخصي ودانۍ او مارکیټونه هم سوځېدلې دي. دا چې دا صورتحال او دغه مظاهرې په اقتصادي حالاتو باندې به څومره اثر انداز شي په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
په هیواد کې د غیر یقیني سیاسي او امنیتي صورتحال وروسته د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک اکسچینج شمیرې ښایي چې په مجموعي توګه د کاروبار په حجم باندې هم ډېر بد اثرات پرېوتي دي. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو تر مخه د مئی په 9 او 10 نیټه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی نرخ یو ځل بیا په خطر روان شوې دي او د مئی په 11 نیټه په بانک دننه د یو امریکایي ډالر په مقابله کې د روپی نرخ د 290 روپونه زیات شوې دي او په مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 روپونه زیات شوې دي. د اسلام آباد په نړیوال پوهنتون کې د اقتصادیاتو د څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر میراج الحق نامی په سوداګرۍ او اقتصاد د غیر یقیني صورتحال د اثراتو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې د غیر یقیني صورتحال اثرات به یوازې په سټاک اکسچینج او بازارونو کې په تجارتي هلو ځلو نه وي، بلکې دا اندېښنه هم ده چې که زر په پاکستان کې سیاسي استحکام ناراضي نو د پیسو د نړیوالې ادارې IMF نه د قرض د پروګرام په بهاله به هم بد اثرات پرېوځي.
کم د نړیوالې شک چې کوم استیبلټی دا یعنی اکنامک استیبلټی دا غواړي پولیټیکل استیبلټی سره دا یو تړون دی یو فیوچر کار نه دی کنه کوم چې آی ایم ایف پروګرام یې دا شانت ستاتي سټینډ دی کوم انویسټمنت دی او څومره چې اقتصادي حالې زلي دي نو هغه خو را روان وخت ګوري د ملک معاشي د ملک چې کوم سیاسي حالت یې هغې ته ګوري سیکورټي ته ګوري نو ستاسو مخې ته چې ستاک اکسچینج خو اغز باندې ډېر بده ساتل دی دوشان روپے قدر کم شو نورم کمی دیشی مون تا دیر زیر چیلنجز محامخ تی دا ایمیت پروگرام مخیطا توت تے دا گر ایک کلیر انگیتیشن دے کورا ایمیت پروگرام رانشی نمک پا دیفار کی
په کراچۍ کې په اقتصادي او تجارتي الو زلو نظر لرونکو خبريال وکیل الرحمن وایي د مئی په 9 او 10 نیټه په کراچۍ سټاک ایکسچینج باندې بد اثرات پریوتی وو خو اوس د مئی په 11 نیټه د سټاک ایکسچینج صورتحال کې خواله راغلی دی
معیشت چې کوم متعلق کمی شوبې دي په هغه باندې منفي اثرات به پریوزي او ځکه چې ملک کې چې کوم دا مختلف سامانونو کم ترسیل دي هغه هم چې دی نو متاثر دي او څه چې کوم فورن انویسټر سي یا لوکل انویسټر هغه هم دې صورتحال ته لږ په دې نظر سره ګوري چې هغوی فوري څه فیصلے میں چې نو هغه به ود هولډ کی یا نور دا وایي نو دا خو یو نیگیټیو اثرات دي خو باقي چې دی څه لحاظ سره چې دی نو دا یو کلیریټی چې دی نو په دې نظر سره هم خلک ګوري چې کم یو خبره روانه وه چې کیدی شي حکومت چې دی نو بدل شي الیکشن ضرور شي نو هغه لحاظ سره سر کلیریټی راله چې مطلب حکومت چې دی نو فوري سره دې ته تلو سه امکان نه ښکاري
یاد دی وی چې تیر کال په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لاري داغه د حکومت ختمیدل وروسته د پاکستان تاریخ انصاف او موجوده وفاقي اتحادي حکومت ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی دوام لري او د مئی په 9 نیټه په القادر ټرست قضیه کې د درغلو په تور د احتساب د ادارې نه په امر د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروسته په هیواد کې سیاسي بے ثباتی نور هم زیاته شوې ده چې د وجې په اقتصاد بد اثرات پریوتی دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په دغه څپو باندې زموږ خبرونه واورئ. که په دغه څپو زموږ د خبرونو په اوریدو کې کوم ستونزه لرئ نو موږ سره رابطه وکړئ، موږ به یې در حل کړو. دا هم تاسو دریا د کو چې پر فیسبوک او انسټاګرام باندې تاسو په اوس وخت کې د مشال ریډیو ویډیوګانو، تصویرونو او په لیکلي بڼه ریپورټونو ته لاسرسی نه لرئ، ځکه چې هغلته یوه تخنیکي ستونزه را پیدا شوې ده. د هغې په حلولو باندې موږ اخته یو، بوخت یو، کوشش کوو چې حل یې کړو درته. خو تر هغې پورې چې هغه سمېږي، تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو موبایل ایپ او همدارز د مشال ریډیو د لارې او ویب سایټ ته تګواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. په پاکستان کې میشته یو شمیر افغانان وایي چې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په دې هیواد کې رامنځته شوی حالت دوی ته د اندېښنې وړ دی. دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو نشي وتلی. دغه افغانان دي چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي دي، خو له هغه ځایه اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د میشتېدو بهیر مخته بیایي. د یادونې ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان دوه ورځې مخکې د درغلیو په یوه قضیه کې نیول شوی دی. په د افغانانو په اړه باندې دا رپورټ اورو.
او په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولی دي. په ځانګړي توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نور هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی.
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بد اغېز کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدلی شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې شوی او دوی مېرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تک تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل.
خپل زه هم ډېر وېرېدلی یم ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایج شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډیری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنا ده چې د وضعیت رادی کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي. موږ یې اندېښمن کړي یو ځکه موږ افغانستان ته نه شو تلای او دلته مو کارونه د وتلو ځنډېږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پوځ خبرداری ورکړی چې د پاریدلو مظاهرچیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حملې نوري نسي زغملی. پوځ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د ډله غواړي پاکستان کورنۍ جګړې ته ورټیل وهي. پوځ ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پا پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه وروسته له هغې پیل سوې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یوه ځانګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګېدلي تورونه رد او هغه یې سیاسي وبلل. په پا پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیساتو ته پکې ډېر زیان اوښتی له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولای شئ چې له دغه ایپ څخه زموږ خبرونه واورئ. دا فری وړیا ایپ دی او تاسو هم دا اوس ډاونلوډولی شئ. د دې لپاره تاسو سمارټ فون او انټرنیټ پکار دی، نور په څه خرچه مصرف نه راځي. د کراچۍ پولیس وایي چې پرون په دې ښار کې د چین په یوه کمپنۍ وسلوال برید شوی چې پکې د کمپنۍ کم کارکوونکي ته مرژوبله نه ده اوښتې. البته دعوه شوې چې پولیسو یو بریدګر وژلی دی. په کراچۍ کې دا لومړی ځل نه دی چې په کومه چینایي کمپنۍ د حمله کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایي وګړو، کاروبارونو او حتی په کونسلګرۍ باندې حملې شوې دي. د دې اکثره حملو زیماری، بلوچ، بلتن پالو وسلوالو ډلو منلی چې له پاکستان د ازادۍ لپاره جنګیږي. په دې اړه نور تفصیل له نیازلی څخه اورو.
د کراچۍ پولیسو د سیمې ډی ایس پی واسف قریشی د پیښې په اړه خبریالانو ته ویلي چې د چین هانګ کانګ داود جټۍ په نوم یادې کمپنۍ باندې د لمای په لسمه دوه وسلوالو برید کړی. په برید کې چینایي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او پولیسو په مقابله کې یو وسلوال وجلی دی.
سحر 9 بجې دا پیښه شوې. دوه ترخګر دننه ننوتی وو. موږ په سیکیورټي ولاړ پولیس تیار وو. د وسلوالو سره یې مقابله شوې. د ډزو په مقابله کې یو وسلوال وژل شوی او بل تښتېدلې دی. موږ یو پولیس عسکر اکرم په ډزو جوړ شوی دی.
تر اوسه کومې وسلواله ډلې د برید سیمواري نه ده منلې. د پیښې وروسته د پولیسو او رینجر ځواکونو په سیمه کې عملیات او د تښتېدلي وسلوال لټون پیل کړی دی. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ست څانګې سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب بیا ویلي چې د وجلې شوي برید کوونکي څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده او د پیښې پلټنې پیل کړې دي.
کوم وسلوال چې وجلې شوي د هغه څخه ځانمرګي واسکټ یا خودکش جیکټ نه و. د ده سره په لویا مقدار کې وسله وه. ایس ایم جی ټوپک ورسره و. د خوراک شیان لکه کجوري چڼې اوبه ورسره هم وي. دا شیان دوی ته په ټریننګ کې ورکول کیږي. پولیسو په چینایي کمپنۍ برید شنډ کړی او کارکوونکي یې خوندي ساتلي.
د پولیسو په وینا یادا چینایي کمپنۍ د سیپیک منصوبې لاندې د سمندري جازونو او لانچونو مرمت کوي چې په ګڼ شمېر کې چینایي وګړي په دې کمپنۍ کې کار کوي او د پیښې وروسته یادا کمپنۍ د څه وخت لپاره تړلې شوې ده. په پاکستان یا کراچۍ ښار کې په چینایي وګړو دا لومبې برید نه دی. له دې وړاندې د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې په چینایي وګړو څو ځله وسلوال بریدونه شوي دي. تیر کال د اپریل په شپږشتمه په کراچۍ پوهنتون کې دننه په یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د دغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبول کړی وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ کړی دی. په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي وګړو د وجنې وروستو وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی وو او د چین د ناظم الامور سره یې لیدلي او هغه ته یې باور ورکړی وو چې د پریښې پلټنې به کوي او په پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. تیر کال هم په کراچۍ کې یو موټر په هدف شوی وو چې چینایي وګړي پکې سوار وو. هم د دې ترڅنګ د کراچۍ په صدر سیمه کې تیر کال د چینایي وګړو په یو کلینیک په ډزو کې دوه چینایان جوبل شوي وو او د هغوی د مالي چارو مسول یا کیشر وجلې شوی وو. د دغه حملې ذمواري د سندو دیش په نوم یو ډلې منلې وه. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی نومي وسلوالې ډلې منلې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نړی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کمنده لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دلیا سا یاد ال لوګې راسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اوریدای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم دا وسوړان دی کیږي. د مشال ترنا لاندې بحث کې سیاسي مسایل باندې خبرې اترې کیږي، باز پکېږي او د دې ترڅنګ له مشال ریډیو تاسو نور رپورټونه هم اوریدل شي. د جنوبي وزیرستان له د تحصیل 13 کلن ځوان ارسلان اسد مسعود د مارشل آرټس یا تایکوانډو سیالیو تکړه لوبغاړی دی. نوموړی امریکا ته هم تللی او هلته یو شمېر اعزازونه ترلاسه کړي دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له ارسلان مسعود سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې تاسو دا لوبه څنګه او چیرته پیل کړه، تر اوسه مو په کې څومره کامیابی ترلاسه کړې دي. ارسلان مسیدی په جواب کې وایي
مارشل آرٹ شوق دے مو بچپن نو خاص پلیٹ فارم نو جیسے کرا جنگینا شریف الوزرستان نے مجھے نقل مکانی اکڑلا پی آر ڈی خان سے متعیکوانڈو سٹارٹ کرلا او الحمد للہ شہ محنت میں اکڑلی سوجن محنت اور سارا او بس اللہ پہ کامیابی اکڑلا قبائلی سی مینا نا یا پختونخوا نا تو یا چھ نیشنل اول گولڈ میڈل مو 2012 چھ نیشنل گیم سے گاٹل ہوں تقریباً 2017 پورا قومی چیمپئن ہوں کیم سے مو 4 نیشنل گولڈ دی یو 2 سلور میڈل دی نو پانا بعد بین الاقوامی سطح میں مو ورلڈ یونیورسٹی گیم سے پاکستان میں کڑی دو ایشین گیم سے میں کڑی دو اسلامی گیم سے میں کڑی دو ایشین انڈور گیم سے میں کڑی دو.
ارسلان دا محل تاسو په امریکا کې موجود دی، نو هلته مو د تایکوانډو څومره سیالۍ وګټلې؟
او ٹورنامنٹینا چې کی می اول نیو جرسی اوپن و عامل الحمدللہ گولڈ میڈل وګټلی او پانا باز نیویارک اوپن و عامل الحمدللہ وګټلی اسنور ٹورنامنٹ پورا د پتا ورای شه تیارای می شری دای ا یو کلب دې نسرا می غا خا دای افرز دی کنټریکټ ساين کړی دی ا هغه سره چلے جو او داستو چې پاکستان سے دس خاص مارشل آرٹ توجہ نہ ورکل کیجی کرکٹ مطلب ون خالق میڈیا کرکٹ شو کہ بھی چکیم سے میڈیا روشی ظاہری خبر دو خالق کیا پورا اخوان ورکہ بھی یہ واغا مشوری جی نور د نیوز دا ټول اولمپک کیل نہ شری دو ون خرچا ار سپ اولمپک سپورٹس کہ بھی اتا ویلیو ورکہ بھی
ارسلان قدم رات وای چت وزیرستان امریکا ته تلای دغی تایکوانډو لوبه د پارا نو هلتا د خلکو رویت څنګه د تاسو سره
شغال مطلب دا چې کلاډیونه قادر کوي چې تاسو ټیلنٹ وی ډیر اپریشیټ کوي ډیر تخوش ولیږي هلتا هغه مطلب کمپټیشن ډیر زیات دی ډیر زیات کلبینه دی او په تاسو هم یو سیریس فور د سپورتس یو داسته چې بالکل یې او د نړۍ شګو نه کټ سپورتس مارکیټ یو سي دی هلتا کلاډی قادر سره ډیر عزت کو خلک
ارسلان لوب سرا سرا تعلیم هم ډیر ارزښت لري نو تاسو په خپل څومره زده کړی کړي یعنی تعلیم مو څومره کړای
ایجوکیشن چې مو دای مو پنجاب یونیورسيټي نا فزیکل ایجوکیشن سے ماسترز کړای دی او پاناباد می پنجاب یونیورسيټي نا ایل ایل بی کړی دو او پاناباد مو کوریا کی مو سول نیشنل یونیورسيټي دو کی مو ورلد ټاپ 20 رینکینګ منه دو هغه نامو په سپورتس منیجمنت شه غو ماسترز کړای دی
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ دا وسوریدل شي په پاکستان کې ل 13 شوخو دو میشتو رهیسی د تحریک جهاد پاکستان په نامه ناپیژندل شوی ډلې د یو شمیر حملو زموري منل د عبد اصل کې د چی په دغه هواد کې د زیاتره حملو مسولیت تحریک طالبان پاکستان د اسلامي دولت ډلا یا داعش او همدارز زین نور منی د تحریک جهاد پاکستان بنوم دغه نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتي چارواکو په هان حیران کړی دی او په دې اړه معلومات ورغونډي آیا دا ډله واقعي وجود لري او کنه د دیوی بلې ډلې داسې یو برخه ده چې ډیرو خلکو ته معلومات نشته عبدالحی ککړ په دې اړه ځانګړی ریپورت جوړ کړی دی راځي چې دا واورو په دې ریپورت کې دغه پوښتنې ته جواب ویل شوی دی چې آیا دا یو نوې ډله ده او کنه یو بل وسله ول ډله په دې نامه باندې فعالیت لري
د روان کال فروری پر درويشتمه نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلې د دې برید ذمہواری د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکي خبره ځکه وا چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمہواریانی یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسوالې ډلې منلې شای نور خلګو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر 14 نیټه اوریدل وی خو په اسلام آباد کې مش د امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز خبريال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید 100 غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اوریدل وی نوموړي د مې پر 14 مشال ایډو سره د خبرو په مخال هغه ورځ یاد کړه
د کال فروری کې مونږ لګل تر اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ وو پخ کې ناز سو نو فروری میټینګ کې لکه زماتا په فون باندې یو واتس اپ میسج راغلو نو چا میسج مې کولو کړو نو هغه میسج یو بل زم یو نمبر وو د واتس اپ نمبر نو دا هغه ماتا میسج راغلی وو په میسج کې دالي کلی شو په اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوې عسکري تنظیم جوړکړی دی او د دې تنظیمو ماغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو
په کوم ورځ چې احسان ټیپو ته په واتس اپ پیغام ترلاسه شو تر دې یو ورځ وروسته د فروری پر 14 په ټویټر د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ شو او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړېدو پس منظر او اهداف اعلان کړل او دوم ټویټه هم هغه ورځ د چمن د برید د زماري اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاڅوی وو. له دې وروسته د مارچ پر شپږمه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په 14مه د سوات په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د 14 د اپریل پر 20مه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو داوی تیری کې جهادي پاکستان وکړي. البته د سوات د تاڼې د 14 پاړه پولیس ویل ول چې دا د شارټ سرکټ لوی سوي چې هلته پراته بارودی مواد 14 دی ول. د لکی مروت تر به درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې رتول چې دوی د دې تنظیم پاړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان پاړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبرې کړې دي. دوی ټول په یو خړې دي چې د لومړنۍ معلوماتو لمخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبورۍ لامل د بریدونو ذمہواری نسی منلای نو بیا یې په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړ امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مئی پر درې منټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړی چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجې د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ته ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې میش د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزی چې لتیرو څه د پاسه دولسې زورایسي د وسوالو ډلو پاړه ریپورتونه جوړوي هم د نوي تنظیم پاړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېر ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
په پاکستان کې دا څه خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکه په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان موجود مشران موجود دي ټول سټه په حالت کې دي، دا غین د تکاروي کې نو په پاکستان کې سو واقعیت چې نو بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي، چې پای باندې فشار راشي نو بیا غي پاکستان طالبانو ته تل کې مشکل جوړي. نو دا یو په وجه باندې چې دوی نو بډاګه باندې شو تل چې دا یو واقعیت زموږ لري
مچاله ډیو په دې اړه د مې پر درې منټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه. هغه پیغام ولوستي خو د ریپورت تر پرېدو پورې جواب را نکړي. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوني. ابو سید چې د وسلوالو ډلو د چارو څېړونکو دی د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نوموړي د مې پر څلورمه مشال لري ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پور اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوي دي، خو دغه په وینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتو نشتون پاړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې لمخي پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسلوال او ټي ټي پی له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خو د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټویټر پاڼه خبروي. د تنظیم ته منسوب ټویټر باندې تر اوسه پورې یو لس ټویټونه سوي دي. البته مشال راډیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق ولای، هم دغه څه د ټویټر پاڼې کاروالي هم نسی تایید ولای. هم دې طرف ته خبريال رفت الله ورغزی چې د وسوالو ډلو په اړه له تیرو شاوخوا دولسې زورایسي ریپورټینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کم مشران وی لکه مفتی نور ولی دی یا نور تنظیمونه دی ناغو بکیدا بیا غا وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکې باندې چې دی دا موږ ګورو د ٹی ٹی پی ول چې دی غو بکیدا چې دی ویډیو بیانونه راځي تر اوسه د دو مشر چې دا محمد عبد الله یغستانی یدی تر اوسه دا چې ته مو مطلب لکه د سه بیان وانه ورېدو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر ک شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نہیں لگی چی دا تنظیم شتا دے نشتا دے صرف سوشل میڈیا ہاتھ پر ڈیر خلق کوئی چنا سوشل میڈیا ہاتھ پر دے اس پر دی باندی چی دے لکت سڑے تصدیق شدہ سا خبر نشی کوالے
خود چارو پوہان او چارواکی وائی چی دا دے تنظیم پاڑا لا ہم معلومات کم دی البتہ لوقت تیرے دو سر بے شای پاڑا تصویر نور ہم واضح سی
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑاندے دے
سمارٹ فون لارے گٹ اتری اخیستے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی لکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوستری گٹ پورتا کے